السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساتمل به در سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ووري تبصرې او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورس زم همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي.
جمعیت ملا اسلام فی ڈلی د قبائلی سیمو ځوانانو لپاره کانفرنس کې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کولو مخالفت کړی دی. کینیډای کورنۍ ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو د هغه وړه لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیری کړې او د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد وروستي عملیات شروع شوي دي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی تر سولې لاندې د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلی مشرانو فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی. د پیښور په تاماس سټیډیم کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی کانفرنس دوام لري چې پکې د هغه سیمو په سوونو ځوانان او د یادګون کارکونکو ګډون کوي. دغه کانفرنس ته به لږ شېبه پس مولانا فضل الرحمن هم وینا کوي. د دې مخکې مولانا فضل الرحمن کمی سمړی ته څو ورځې وړاندې په خپله وینا کې ویلي بل هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو په اړه احتجاجونه او درنی کبی هغوی دغه اصلاحات لانجمن کول غواړي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې د فوج ویان دي پرمیشه د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي. د جمعې په ماخام د کورونو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر زمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال پرتله اوس د هیواد اقتصادي حالت ډیر ښه دی. دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د هیواد اقتصاد که خراب نه ندی او زیات کړه چې په دې لړ کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تر وو لکو نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي. د فاټا سیکرټری تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدي نن د مومندو په پړانګ ښار کې د یو سرکاري سکول دا ودانی پرانستې دستوري ته په وینا کې ویل چې د قبایلی سیمو ماشومان په سکولونو کې داخلولو لپاره هلې ځلې کوي. د زیات کړه
دیکھیے تو پرائمری لیول نہ ہونی سر سیکنڈری لیول پورے مشمان ٹول سے بندی پرائمری لیول چیک اپ ہو رہی ہے چار لوگ جنہیں لیول مشمان چیک اپ میں اسکول نہ ڈرا سی یہاں بجے بیکاز ان کا پرائمری لیول بعد جب کا ڈراپ آؤٹ چلے گا 18% تقریباً 38% مشمان چیز پنجرا پورے رسی
دو ویل چپا فاٹا کے بعد پرائمری اسکولوں ودانے نور ہم پراخوی. د بلوچستان د روغتیایي چارواکو په وینا د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته د پښین ضلع د روغتیایي چارواکي ډاکټر مقبول احمد کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د ناروغیو ستنې ولګوي. د چارواکو په خبره ماشومانو ته پر وخت ستنو لګولو سره د شری پولیو توره تبه او نورو ناروغو څخه ماشومان خوندي پاتې کېدی شي. هغه کینیډایي کورنۍ چې په کورمه قبایلی سیمه کې پاکستاني فوج له وسلوالو را خوشې کړي ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیری کړی وو. تېره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویل د خبري کانفرنس پر مهال ویل دغه کسانو خلاف د کاروایي وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول. هغه په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي. جوشوا او د هغه امریکایي میرمن کاتلین کولمن په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي ول. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو د وزارت وینې فزیکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د فوج ځانګړي ځواکونو دغه کورنۍ وژغورله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس وین مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي سو ساعته یا سو ورځې ونیسي. دغه ځواکونو ته د امریکا مرسته هم ترلاسه ده. د شام ډیموکراتیک ځواکونه یا SDF د شام د کردانو د ملي ملیشو لخوا د عرب او کردستان ملیشو یو اتحاد دی. د روکا ښار نیول بعد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره لویه ضربه وي. بالی وایي چې داعش وسلوال په ښار کې په ډیرو ځایونو کې سخت مزاحمت سره مخامخ مختی. په روکا ښار کې جنگ د جون په میاشت کې پیل شوی وو. د شام د بشري حقوقو سار برتانی میشته اداره وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله له خپل کورنۍ سره وار له مخې له هغه ښار نه وتلې ده او نورو بهرنیو جنګیالو راوستلو لپاره بسونه هغه ښار ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. نوموړي پرون د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ویل چې د دې نوې ستراتیژۍ مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کولو نه راګرځول دي. د امریکا ولسمشر قسم له نړیوالو سره د ایران له اټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ که چېرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیات ونه توانیږي چې په موافقه کې موجود سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به وځي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریز غوره کړی او پالې به د روحانی په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د خبري اجانسونو د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د اکتوبر په 12 نیټه خبر ورکړی وو چې د سفر لپاره تیاری روان دي. په باکو کې د ایران سفارت په حواله د آذربایجان رسنیو خبر ورکړی چې د روس، ایران او د آذربایجان سرمشریزه کې به په سیمه ییزه همکاریو خبرې وشي. لومړنی درې اړخیزه سرمشریزه تیر کال د اګست په میاشت کې په باکو ښار کې شوې وه. وروستۍ خبر د لوبو درکو، پرون د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سوپر لیګ په نوم د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالو کې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو 12 فوټبال لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ به د اکتوبر تر 25 نیټې پورې دوام لري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر یوې غونډې ته ویلي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنه وشي. قبایلي ولس بیا وایي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لړکې د حکومت خپلې وعدې پوره کړي، ولته د عدالتي نظام سر تر سره وغځوي. یو تن وایي
دوه ورځې مخکې عبدالقادر بلوچ نو هغه کلیئر کټ دا خبره وکړه چې انشاءالله تعالی هفتې لس ورځو خبره ده چې کومې وعدې کړي شوي وي هغه ټولو باندې به عمل درآمد وشي.
د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې د حقانی شبکې له بنده را خوشی شوی 500 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلی دي. امریکا وایي د پاکستان په خبرګون خوشاله دي او د دې کسانو خلاصول د پاکستان له کومکه بغیر ممکن نه وو.
We're very pleased with the government of Pakistan's response. This would not have been possible without the government of Pakistan.
د برتانیې په سر ښار لندن کې پلسکونه پاکستانیان د هیواد په داخلي او خارجي چارو د باس لپاره راغونډ شوي دي. د غونډې یو قربا وایي
نو صرف دا غونډه کولم په خپل ځای باندې یو پرمختګ دی، خو موږ کوشش دا کوو چې دینه څه عملي فائدہ واخلو. څنګه چې ما ارزو کو چې دینه داسې یو پلیټ فارم موږ جوړ کړو چې هغه خلکو ته ملاوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور او څنګه چې په خبرونو کې به هم تاسو ریدلی وی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوانن په خبر کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو غونډه رابلل شوې ده. دا وخت مشال ریډیو خبريال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، وختي تاسو د مولانا فضل الرحمن د ابتدایي وینا حال اوریدونکو ته وړاندې کړي، خو کوس راتوي چې هغه خپل وینا پوره کړه او کنه، او په غونډه کې په نورو کوم چارو باندې خبرې وشولې؟
جی یعنی تجمل بالکل دمدا غونډ چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن په تقریبا پای ته ورسېدله، او چې کوم ګډونوال راغلي وو نو هغه اعلان د غونډې پای ته ورسېدله. خو په دغه غونډه کې د ماسپخین نه چې دا شروع شوی وو، نو په مسلسله توګه په دې کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په ضد باندې نارې وهل کېدلې، او د دې سره سره په دې کې داسې نارې هم وهل شوې چې یاره قبایلی سیمو باندې مشتمل ځان له صوبه دی جوړ کړی شي. د مولانا فضل الرحمن د وینا نه مخکې دغه چې کوم په خوانه د ټولنیز ایاز وزیر هغه هم راغلی، واغه دا وینا وکړه چې موږ د فاتا د قبایلی سیمو د جلا د دې شوبې لپاره ځان یو تحریک هم لږه کړی دی. په انټرې به واغه چې کوم خبرې اترې وکړه، نو په هغه کې هغه دا ویل چې کپرس کا د قبایلی سیمه ایاز وزیر راغلی چې کپرس قبایلی سیمه ځان لرغشي شوبه شنو زیاته ګټه کوي. بیا په دې کې بیا نورو د قبایلي سیمو چې کم دغه ملکانانو کم چې دغه د حکومتي اصلاحاتو د سپارښتنو مخالف دي. هغې هم دې ته دغه وکړله وینا وکړله او دغه د خیبر پښتونخوا د ځم کېدلو چې کومه دغه خبره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدلو د خیبر پښتونخوا سره نو له هغې هغې وکړو مخالفت یې وکړو. بیا مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې دا وویله چې یاره کمی دغه دي قبایلي سیمې دي نو د دې ولس مجسمه دغه وشي پوښتنه وشي. دغه بس یو څو کسانو مولانا فضل الرحمن ویل چې هغه بس په ایجنسیانو باندې وګرځېدل او دغه راپور یې جوړ کړو. په دې کې دغه خبره ولیکله چې بس قبایلي سیمې خلک چې کم دي نو دا غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې سم شامل شي. خو مولانا فضل الرحمن ویل چې دا اکثریتي رایه چې کم ده نو هغه په دې کې نه ده پوښتنه شوې. حکومت په هر څه میکانیزم چې کوي خو په وسیله دغه دي وکړي مشروعیت دي وکړي او که څه فیصله هم کوي نو په دغه کې ټول قبایلي ولس دغه په اعتماد کې واخلي او د هغې وروسته دې د قبایلو د مستقبل له عیني حیثیت دغه وشي فیصله وشي.
مولانا
فضل الرحمن هم دا وویل چې یاره دا په پېښور کې یا په اسلام آباد کې بس کسان کېني او داسې دغه کوي فیصلې کوي او په قبایلي سیمو کې چې کوم خلک دي د هغې نظر په سمه توګه په دغه لر کې نه دي پوښتلی نو بس دغه خبرې اترې په دې غونډه کې وشوي.
سمه ده، ډېره مننه غلام غوث د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، د قبایلي سیمو د وکیلانو زده کوونکو اتحادي او مشران وایي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لړ کې حکومت ورسره د تیر ګل په ورځ چې کومې وعدې کړې وي نو په کار ده چې هغه اوس عملي کړي او که بیا لکه د تیرو وختونو په شان په دې برخه کې لسنډه کار واغوستل شو نو دوی به یو احتجاجي مظاهره هم پیلوي. د ذکر ده چې د تیر ګل په ورځ د فاټا اصلاحات عملي کولو لپاره د قبایلي سیمو ځینو منتخب پارلماني استاسو وکیلانو زده کوونکو دغسې یو شمېر ښځو سړو اسلام آباد دی چوک کې احتجاجي مظاهره کړې و چې وروسته بیا د وزیر اعظم د سلاکار انجنیر امیر مکام له خبرو باور وروسته هغه ختم کړه. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د فاټا د وکیلانو اتحادی مشر اعجاز مومند د خالد اورز مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره څو واره فاټا اصلاحات عملی کول لوزونه کړي خو له بده مرغه عمل درآمد پې نه کوي. د نوموړي وینا واچ د فاټا اصلاحات لپاره چې کله هم احتجاج کړي او یا یې کټول ګوندی زغونډه رابللې نو حکومت پر احتجاج ختم کړي او بیا ورستو هیڅ نه کوي. همدا وجه واچ په نه منیټه د مظاهره ختمولو نه انکار کړي وو.
کله امیر مقام راغی او هغه سپیچ وکړ نو ما په هغه ټین کې خلکو ته ویل چې دا ګوره احتجاج اسلام آباد کے دو اے پی سی اختلاع وزیر اعظم مشیر بیرسٹر سے کم دے آگر آ گئے بار بار شوی دی اور دل تپ مینس کے بنیادی حقوق خبر انوالدہ دل تپ مینس کے دا عدالت خبر انوالدہ کم از کم دا خطا سے اوکے دادا ہائی کورٹ خبر ہو سدارا روان منڈے راضی کی اعلان ہائی کورٹ ایکسٹینشن
د ذکر دا چې د تیر ګل پورز د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره هغه وخت پای ته ورسېده کله چې د قبایلی سیمې استازو او د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ شاوخوا درې ساعته ملاقات وشو او د حکومت لخوا د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام احتجاجی مظاهره تراغلو او مظاهره چانو تای باور ورکړو چې حکومت یې ټوله غوښتنی ومنلې چې پکې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل ول. د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول او ان اف سی ایوارد کې 3% برخه شامل ده. د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د احتجاجی مظاهره دوران حکومت ورسره کوم لوزونه کړیو نو تر کله کې دې شي چې هغه عملی شي نو نو موړې وایي
انشاءاللہ
والا ہفتے لس اور خبر وعدے کرے شیوی وی ٹول بانے با عمل درآمد ہوشی
د ذکر دا چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او کمیټه په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینه منظوري ورکړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی چې د پوس ویان دی د هیواد په معیشت د بیانونو ورکولنه ډډه وکړي. د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر سیمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پیژنګلو اغېزمنه کوي. که څه هم د پوس لخوا پر دې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې سیاسي ګوندونو د احسن اقبال د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې پوس هم حق لري چې د هیواد د معیشت په اړه خبرې وکړي. دا چې کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي، د محمد عمران په رپورټ کې تفصیل اورو.
د بیان راتلو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د بیلابیلو پاکستانی ټی وی چینلو سره د مرکو پر وخت هم دغه بیان تکرار کړی. د یو شخصي ټی وی سره په خبرو کې احسن اقبال ویل چې هغه د فوز د مشر د هغه بیان په اړه سندي ویلي چې پکې ویل شوی و امنیت او معیشت یو بل سره تړلی دي. خو د فوز د ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان معیشت که خراب نه دی نو ښه هم نه دی، د دې خبرو په اړه یې دا بیان جاری کړی. هغه ویل چې ډی جی ایس پی آر لنه دي په کار د معیشت په اړه داسې کوم بیان ورکړي، د دې اغیز د ملک په حق کې نشي کېدلی. هر اداره دې خپل قانوني حد کې دننه تبصره وکړي او داسې غیر ذمهواره قیمت بیا ټول ملک ته ورکول وي. د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملک پالیسي منتخب حکومتونه جوړي خو معیشت د ټولو ادارو ذمہواری ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي چې اقتصادي پروژو ته امنیت ورکول د سکیورټي ادارو کار دی. همداراز د ادارو لخوا پر یو بل نیوکه کول د کمزوري هیواد نښې دي، ځکه چې څوک هم په داسې حال کې بیا اداره نه بلکې هیواد یادوي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین بیا دریز لري چې په داسې حال کې د ادارو ترمنځ سنس اختلاف یا فاصله ښکاري. خو د حسن اقبال بیان دا ښایي چې منتخب حکومت خودل غواړي د فیصلو واک ټول د هغوی سره دی.
د نن فشارونه مشته او د بهر نن فشارونه شته، د هغې د وجې نه شاید څه ممکن نه ښکاري او د بهر نه صورت حال د تجارت او د اکانومي داسې دی چې د هغې صورت کې داسې ممکن نه ده. خو د پردې شاته خارجه پالیسي، د دفاع پالیسي، د سلامتۍ پالیسي او اوس خو تر دې پورې چې د معیشت په حساب او د کرپشن په حساب او د مذهبي توضیحاتو په حواله هم بین راځي، پالیسو اختیار هم په لاسو کې لري او د فیصلو کول اختیار هم په لاسو کې لري. اگر چې منتخب حکومت دا کوشش وکړي د اختیار په حواله خپل ریټ برقرار وساتلی شي، خو داسې ممکن ښکاري.
که څه هم د فوز لخوا د دې په غبرګون کې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې سیاسي ګوندونو د حسن اقبال دا بیان غندلی او ویلي دي چې هر څوک حق لري د ملک پر معیشت خبرې وکړي. د حسن اقبال دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټی وی سره په مرکه کې ویلي وو د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی، ضرورت ته دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي. او همدې لړکې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوز ویان ویلي وو چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون دی، که د ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به اغیز ضرور پرېوځي، خو فوز د ملک د امنیت چارې ساري. همداراز د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړی معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د تیر زیارت په ورځ د پاکستانی پوس په عملیاتو کې د حقانی شبکې لکه د راخوشي شوي 500 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلي. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي وو. پر اخلاص شوو کې یو امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کینیډایي خاوند او درې ماشومان شامل دي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل یې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
له بند را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی له تلو انکار وکړ. امریکایي کیتلن کولمین د هغې خاوند او ماشومان د ایر کنیډا په الوتکې کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسلوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس را خلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي که واشنګټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلن کولمین او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقاني شبکې له منګولو را خلاص کړل. دا عملیات په همهغه ورځ وسو چې په کومه ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. دا لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تر اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندي هیدر نورت خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکولو پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقاتو په اړه پوښتنه کړې. پرشته هم زموږ ترمنس ځینې داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه یې درلودل، خو دغه اړیکې په یوه شپه کې نسي بدلېدلی. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمېر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 80 کلن کیون کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 80 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درکه سوی دی.
ومن زمانه کاله وا وسته هم زمانه سامان و رومه را نه زما کټ جې بوتلو د اساو میا تا
کی په ماته شو نو ماو چې د زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د چې زارانا تا راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې په مختص لپاره جوړي هغه ګل خزان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ.
په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیمي څنګه مشر هاشم خان افریدی وایي چې فاټا کې وسو سکولونه داسې دي چې ودانی شته خو په دغه کې لا سکولونه یعنی سبق پکې نه دي شروع شوی. نوموړي سیاته کړه چې اواز په فاټا کې ولا کماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو دا هم ویل چې سکال د داخلو په مهم کې هغه 1,00,000 ماشومان داخل کړی دي. تفصیل د شانواز ترکسی پر رپورٹ کې.
نو موږ دا خبر نن په پلان غار نه وکړي کې دا یو سرکاري سکول د لوی حل د پرانستې په موخه کړی او زیاته کړه چې هغوی کوشش کوي چې دغه سکولونو د شروع کولو لپاره نوي استادان هم برتي کړي.
شیوی دی ہوتا ہے اگر سٹاف
هاشم خان اپریدی ول چې یوازې په فاټا کې ولا کا ماشومان د سکولونو نه بهر دي خو زیات اکړه چې سږ کال د داخلو په مهم کې هغه 1,00,000 ماشومان نوی هم داخل کړی دي. نوموړی زیاته کړه چې وړاندې به پرایمری سکولونه د دوو کمرو وو، ولې اوس چې کوم نوي سکولونه جوړیږي هغه به د شپږو کمرو وي چې زده کوونکو لپاره به پکې هر رقم سهولتونه هم موجود وي.
یا خصوصا استادان دالت تلین شي مله جلد هغه ټیچر ته سمجاتي ځکه ما ماشوم سکول تزي او دا سبب شي او دا لغه ما هم ډر کی دا هي په تبر موږ د وای چر زمګه په پرایمری له باندې زمګه کم بنیاد ده چې کله بنیاد مضبوطی نو بیا مخکې بیٹه په خپل په مضبوطی
دي. هاشم خان افریدی ول چې په فاټاک د رنگ سکولونو په جوړونه کې د هغوی سره د چین حکومت یورپ یونین یو ان ڈی پی او د امریکای امدادي ادارې یو ایس ایډ لخوا هم مرسته روانه دي، خو وايي چې تر کال 2020 پورې په قبایلی سیمو کې سکولونه په مکمل توګه جوړ شوی وي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د برتانیې په سرخر لندن کې پلسګونه پاکستانیان راغون شوي چې د پاکستان په داخلي او خارجي چارو بحث وکړي. د سات په نامه دغه دوه ورځنی کانفرنس تېر ورځ د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی او لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی په شریک قربتوب پیل شو. په کانفرنس کې شاو خاصل پاکستانی سیاستوالان، لیکوالان، خبریالان او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمی د ترګرېزې د بشري حقوقو مدافع سویلي آسیایانو په نوم د دې کانفرنس له شریک قربا ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په پیل کې د کانفرنس د مقصد په اړه ترې پوښتلې دي.
د سات کانفرنس مقصد دا دی چې پاکستان کې موجود او پاکستان نه بهر کوم پاکستانیان یا پاکستان سره تړلي خلک دي کوم مترقی سوچ او آزاد فکر لیبرل سوچ لري، هغې لپاره ځای پیدا کول، سپیس پیدا کول د بیانیې او د خبرو لپاره، چونکه پاکستان کې دننه حالات داسې او حبس ته رسېدلي دي چې په آزادې خبره کول هم ګران شوي دي. نو سات کانفرنس موږ چې تېر کال وکړو دغه خبرې وشو، دې دلته موږ دا کوشش کوو چې دینه یو عملي پلیټ فارم جوړ کړو چې دا یو متبادل ایونیو مین سټریم میډیا سره کار کول، مین سټریم میډیا د الټرنیټیو پیدا کول، دا ټولې خبرې په کې راشي چې کوم خلک یو مترقی دریض وړاندې کول غواړي، هغې لپاره سپیس پیدا شي او استعمال شي دغه سپیس.
نو په دې کانفرنس کې تاسو آیا د پاکستان د حکومت لخوا یو څوک را بلی چې دا تاسو سپارښتنې بیا هغه ته وړاندې کړي، هغه بیا عملي کړای شي یا څه غور فرو کړي؟
زمونږ وړاندیزونه داسې نه دي چې هغه حکومت ته وړاندې شي، د یو جامع ډیکلریشن یو قرارداد اخره کې موږ خاصه هغه نن هم بکیږي او هغه موږ پبلک فورم باندې او میډیا په توسط باندې هغه موږ جاری کوو، نو هغه حکومت هم رسي او نور داسې چې کوم ریلیونټ خلک دي هغه هم رسي. نو زمونږ د داسې پروګرام نه دی چې دا صرف حکومت لپاره دا وړاندیزونه، د عوامو لپاره، خپل ځان لپاره، هم فکر ملګرو لپاره دا وړاندیزونه داسې دي. دا یو خبره نه ده چې حکومت ته کوم یو ادارې ته د پاکستان کې ویل شي چې بھائی تاسو خپل تګلاره داسې بدل کړئ، دا یو ډېر براډ سپیکټرم خبرې دي.
بل پرستان دار ډاکټر صاحب، تاسو په دې کانفرنس کې په دې غونډه کې په پاکستان کې دننه یا پاکستانیان ته دننه اورپی شستونزو په اړه خبرې کوي که د پاکستان اړیکی له بهرنی نړۍ سره هم پر دې باندې تاسو غږیږئ؟
د داخلي چارو باندې او خارجي چارو باندې دواړو خبرې کوي. د پاکستان د ایمیج یو خبره بار بار کیږي چې پاکستان کم حق سره په دنیا کې، هغه پاکستان کې حقیقت سره مطابقت لري او کنه لري. نو په دې حق لا خبرې وشوې چې د پاکستان کوم مقتدر ادارې دي هغه چې کوم ایمیج پروجیکټ کول غواړي هغه کې یو حقیقت کې ډېر تفاوت دی، او د دې د وجه پاکستان چې کوم عکس په دنیا کې جوړیږي هغه د شک په نظر کتی شي. نو په دې حق له خبرې وشوې جنرالي چونکه بیانیه دا دواړو بیانیه داخلي او خارجي چې کوم دي هغه تړلې دي، او دا یو کمپوزیت ډایالوګ یا کمپوزیت ډسکشن دی چې دلته دواړو وړخته د خبرې مونږ کوو.
او په دې کانفرنس یا غونډه کې د ګډونوالو انتخاب تاسو پر څه بنیاد باندې کوي؟ څوک په دې کې ګډون کولای شي یا څوک تاسو را بلی یا بلن ور کوي؟
په بلنه باندې موږ خلک راغوښتي دي چې زیاتر لیکوالان دي، دانشجو انټلیکچوال دغه خلک دی، او یو هوست کمیټي دا غي موږ کینو پیسې موږ خلک منتخبو. جنرالي دا اوپن کانفرنس دی، سدسې د کلوز ډور سیشن نه دی، خو بای انویټیشن دی په بلنه باندې.
او رسیب سم ډاکټر صاحب، دا دوهم کال دی، دوهم غونډه ده چې تاسو دا کانفرنس ترسره کوي. تیر کانفرنس ته په کتو څومره نتیجه یې ورکړله یا څه اغیز یې وشندې، او د دې کانفرنس تاسو څه تمه لري؟
څونکې د پاکستان خلک او د ډایسپورا په یو ځای باندې راغونډول یو ډېر مشکل کار دی. خلک اروپا نه راغلي دي، پاکستان نه راغلي دي، امریکا نه راغلي دي، نو صرف دا غونډه کولم په خپل ځای باندې یو پرمختګ دی. موږ کوشش دا کوو چې دینه څه عملی फायदा واخلو، څنګه چې ما ارزو کو چې دینه داسې یو پلیټ فارم موږ جوړ کړو چې هغه خلکو ته ملاوي.
تاسو د لیکوال ډاکټر محمد تقی مرکاری دل چې سم همکار احمد شاه اعظمي ور سره د سات کانفرنس پاړه کړې و. په پیښور کې د ماسیګر پینسنی می بجې شوې دي. د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي تر سوري لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو فاټه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی. د پیښور په تاماس اسټیډیم کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي کانفرنس دوام لري چې د هغه سیمو خصوصو ځوانان او د یادګوند کارکوونکي ګډون کوي. دغه کانفرنس ته به مولانا فضل الرحمن هم وینا کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوج او ویان دي پرمیشه د ویانونو ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تر وو لکونه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي. د فاټا سیکرټري تعلیم څانګې مشر اشرف خان اپریدي نن د مومندو پړانګار کې د یو سرکاري سکول ودانۍ پرانستې دستوري ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو ماشومانو په سکولونو کې بیرته داخلولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان د روغتیایي چارواکو وینا ده چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغو قابو مونده شوی دی. پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر، د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. هغه کینیډایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې پاکستانی فوج له وسلوالو راخوشه کړي ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمنې جنسي تېری کړی دی. تېره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه کسانو خلاف کاروایی وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ وي. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس بیان مصطفی بالی کړی او ویلي دي جګړه کېدی شي سو ساعته یا سو ورځې ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی دی. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي.
لند خبرین هم د ګلای اسنوورې د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان زنه رسپانه په خپلې اداري کې ستړي کړي دي.
اجو رسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو په خپلې وعده قائم دي او قبایلی سیمه با په قامي بهیر کې شاملولې شي. رسپانه لیکي چې د فاټا اولست تیرو او یا کلونو راهسې د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي او د سیمه خلک په هر ډګر دا غوښتنه کوي چې د قانون خاتمه دي وکړي شي. رسپانه لیکي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې په شاملولو ځنې ګوندونه اندېښنې لري او دریزې دي چې د فاټا د راتلونکو فیصله دي د قبایلی سیمه د خلکو د خواهشاتو مطابق وکړی شي. نو مرکزی حکومت لا پکار دی چې کم ګوندونه په فاټا اصلاحاتو اندېښنې لري نو هغه دې لری کړي او زر تر زره دې دا اصلاحات عملی کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د کالج د استادانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک د ناکامو مذاکراتو وروسته دا تاثر ورکړی شو چې ګنې مذاکرات کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې دا قسمه غلطو ګامونو نتیجې هیڅ کله هم صحیح نه راوځي او استادانو تر اوسه د کلاسونو اخستو څخه بایکاټ کړي. نو صوبایي حکومت لا پکار دی چې صرف د بیانونو پورونو ورکولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي او د استادانو چې کمی جایزې غوښتنې دي نو هغه دې ومني چې دا شان دا معامله په خشان هواره شي. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې صوبایي حکومت به نور وخت ضایع کولو پر ځای دې مسلې څخه حل راوباسي چې د زده کوونکو نور وخت ضایع نه شي. نیبات ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو د زیاتېدو رجحان د ځوان کل په حق له نوې اندېښنې رامخته کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې سموده مخکې د اسلام آباد، پېښور، لاهور او ځینو نورو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو د استعمالولو خبرونه مخې ته راغلي وو. د کم وروستو چې د تعلیمي ادارو انتظامیې او سرکاري چارواکو په یو شمېر تعلیمي ادارو کې کاروایانې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د نشه یي توکو پر ضد ځواک یا انټي نارکاټکس فورس صرف د پنجاب په یو شمېر تعلیمي ادارو کې د 95 نه زیات کسان نیولي وو چې نشه یي توکې به یې په زده کوونکو خرڅولې. نو د دې حالاتو وروستو د تعلیمي ادارو انتظامیې، مور پلار او د تعلیم محکمې ذمواریانې نورې هم زیاتې شوې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ځوان کل د نشه یي توکو نه بچ کولو لپاره هر تن له خپل ذمواري ترسره کول وي، ځکه چې دا زهر پوره قام تباه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې په یوې مقاله کې د قبایلي سیمو انتظامی حالت ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت په دې سیمو کې د رواج په نامه یو داسې قبایلي نظام راوستل غواړي کوم چې د ښځو د حقونو ډېر ضد دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د جرګې ختمولو پر ځای د انصاف په رسمي نظام کې د شاملولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت د روان کال په پیل کې د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون لپاره منظوري ترلاسه کړې وه. مجله لیکي د پاکستان حکومت د هرې جرګې لپاره یو منځګړی ټاکي او هغه به د دې جرګې د غړو د پریکړو منظوري ورکوي. د مجلې په لیکنه له داسې کولو د پاکستاني حکومت هدف دا دی چې په رواج کې د میرمنو د حقونو په اړه موجود اندېښنې له منځه یوسي. اکانومیست لیکي چې د پارلمان له 320 غړو څخه یوازې 30 غړو پر دې د رایو اچولو زحمت وکړ او زیاتره بحث پر همدې و چې یوازې نوم ور بدل کړي او که څنګه. د مجلې په لیکنه قانون پوهان د دې سخت مخالف دي چې جرګه دې د انصاف په رسمي نظام کې شامل کړل سي. ځینې وړاندیز کوي چې د جرګې پر ځای حکومت ته پکار ده چې ټاکل سوو ناظمانو ته د وړو وړو مسلو د هواري واک ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د ایستل کېدونکو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. سازمان لیکي د ناروې حکومت 18 کلنه طیبه عباسی له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته افغانستان ته لیږي. لیکنه کاږي چې د ناروې هیواد د دې ممکنه ګام پر ضد په احتجاج کې راخستل سوی یو بینر لیکلی چې تاسو یو ځل افغانستان ته لاړ سئ او وګورئ چې هلته ژوند څومره خوندي دی. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه رپورټ لمخې ناروې نږدې 10,000 افغان کډوال پر دې مجبور کړي چې بیرته افغانستان ته لاړ سي. یا سازمان پر ناروې ژغ کړی دی چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره باید هیڅ یو افغان هم بیرته خپل هیواد ته ونه لیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د فشارونو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د دا هیواد یو سرکش رژیم مبالغ خبرداری ورکړ چې لا اټومي تړون څخه به ووځي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه شوې ده. د دې لیکنې ځینې نورې برخې او په دې اړه رپورټ د صالح محمد صالح نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټی نیمګړتیاوې لا هم سمې سوې نه دي. شغلی ټرمپ تیره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې، ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یوه له تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوچې له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لرې سول. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلي.
اما اگر روزی منافع ما تامین نشه،
که کوم ورځ مو ګټه تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د سپایي پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې شغلي ټرمپ له ایران بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل ډېره هیله لري چې له ایران سره سوی تړون پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلله چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسی پاسخه کیدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه وګټله ویلي د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه اټومي موافقه کمزوري کوي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال لږوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه په مذاکرو کې برخه درلوده پر ولسمشر ټرمپ تور پوری کړ چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا دغه راز له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په تمنټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له موجودګۍ پاکېږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلان تیار شوی دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر مشال لډیو ته ویلي چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره به سرحدي او د امان سم پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې اوسه شي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکېږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پورس آزادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوه میاشتو پورې سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کېږي او دغه پولیسو ته به د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم ورکول کېږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي، وزارت دفاع پرې مربوطېږي، کارونه ټول خلاص شوي، آماده شوي دي، تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې، او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلوا باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي، نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي، او موږ د دې لپاره چې دا خط تسلیکو، تجهیز کو، نوي تجهیزات ورکو، او دوی چې دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپلواک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج، د کندوز چاردره او دشتیارچی، د غزنی ناوا، د بادغیس جوند، د سرپل کوهستانات، د هلمند موسی کلا، د پکتیکا جنیخیل، د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي. او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له شلو نه تر دیرشو پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. د پداسیال کې د چې د لانګوار ژورنال دی راپور لمخه چې سمو د وړاندې خبر شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په یو سل وی خلصوالي وکمندي او د یو سل اتلس نور ولسوالي د نیولو لپاره لا افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچی قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز دی ولایتو کې، مرکز دی قواګاو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبني مسایلو نه د لاس واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وي چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په روزګان ولایت کې تر نامنی وروسته بهرني ځواکونه غواړي یوه ډله پوځیان دغه ولایت ته ولیږي سو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ولایتي شورا غړي بیا روزګان ته د بهرني ځواکونو لیږدول ګټور نه بولي او وایي چې دا غي راتګ به جګړه نور هم ګرم کړي. په دې اړه د شریف الله شرافت دا رپورت اورو.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړه کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنۍ ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ ترڅنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډیر ژر بدلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې زه فکر کوم چې وصله له مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی او دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ترینکوټ کې د راتلونکو وختونو لپاره چې اعلان شوی نه ده دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندګان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه ده نیول شوی چې څوک به وي ځواکونه کې.
لدی وړاندې هم په څو څو ځلې د ارزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات تیره ورځ مازدیګر پیل کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله اووه وسلوال طالبان وژلي او اتلس تنه یې نور ټپیان کړي او دغه راز یې ګڼې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلي قیمتي وایي په دغه عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې عملیات افغان ګډ ځواکونه مخته وړي خو کارچاسي بهرني ځواکونه هم هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د ارزګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د بهرني ځواکونو راتګ و دغه ولایت ته د دوی په خیر نه دي. د ارزګان د ولایتي شورا یو غړي محمد کریم کریمي وایي چې بهرني ځواکونه نه غواړي چې جګړه ختم سي، ځکه نو په وینا چې د هغوی راتګ به حالات نور هم ترنګلی کړي.
اوس هم بیا په دغه باندې وزیر سوا احمد چې زموږ دروازه مخته څخه چې کوم بهرني ځواکونه هر څوک راځي، نتیجه داسې منفي بولم د روسو چې د روزګان د ولس څخه سوله غوښتل شي، د روزګان د ولس سره مهانګه نه شي، د روزګان د ولس سره انتخاب شي، دا ټول افغانان دي او روزګانیان دي. روزګان ولایت کې په مرګ
د یادونی ورده چې د ارزګان والي ځکه د بهرنۍ ځواکونو راتګ ته خوشبینې دي چې په دغه ولایت کې له تېر یو کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي د حکومت د هلو سلو له امله په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو کابو موندلی دی او امکان دی چې د میندو او پلرونو په کومک به ډېر زر نورې ناروغۍ هم ختمې شي. دا خبره د یونیسف او د ډبلیو ایچ او په مرسته تېر ورځ په کوټه کې په جوړه شوې یوه غونډه کې شوې ده چې تفصیلي درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په ماشومان کې د نون ناروغیانو د مخنیوي په اړه تېره ورځ په کوټه کې وغونډه وشوه. په غونډه کې صوبایي وزیر صحت د روغتیا د ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې ډاکټرانو ګډون وکړی. غونډې ته وویل شو چې د صوبایي حکومت د الوزلو په نتیجه کې د ماشومانو په ناروغیانو کې ډېر کمښت راغلی دی. په دې اړه نور حال د ماشومانو د روغتیا کارپوه ډاکټر عبدالله څه داسې راته بیان کړی.
دا غونډه په دې حق ده چې دا کم چې ډیسټریکټس دی، دا ضلع دی، کم چې دوی کارونه کوي، دا غو کارکردګي، دا غو جایزه اخیستل، ټول ریکارډ کتل چې آیا کم چې دوی ته حکومت بلوچستان فنډ ورکوي یا کم چې دوی ته فیسلټیز ورکوي، هغه آیا دوی سم استعمال کړی دي کنه نه کړی، چې دا موږ ګورو چې آیا په فیلډ کې څونه کشنان ته ویکسین رسیدلې دي.
پر دې مهال د اپشن ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر مقبول احمد کاکړ زیاته کړه کوم ماشومان ته پر وخت باندې دغه ټکی ولګیږي نو د شری پولیو توره ته په ډول د نورو ناروغانو څخه ماشومان د همیش لپاره خوندي پات کېدای شي.
دا پروګرام چې دی دا د حفاظتي چکو لپاره چې مشکم په هر کلی کې مش جلا جلا داسې وکل او تر مش ویکسینیټرز چې کم دی هغه ولاړ شي دوره په کلو کې اعلان وکي، بیا یو ځای د یو چا په کوټه کې کښینی، بیا دوره حالت په کورو کې اعلان وکي چې تې دا کښنیان تر یو کال پورې چې دی دا خپل کښنیان راوړي او دغه حفاظتي ټکی ور ولګوي. دا ټایم د مش سره د نو نه جوړې لپاره چې کم یو دی مش و دا کښنیان تستنی ورلګو لګاو د مور چکشنای پیدا سو بیا تر یو کال پورې مش د حفاظتي چکی ور لګاو
دلته د روغتیا د چارواکو وینا وا چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې اوس دغه ناروغانو څخه د ماشومانو د مړینې کچه ډېره کمه سوې ده. په دې اړه به غوښ سو د روغتیا او صوبای سکتر عصمت الله کا کړتا
دا پروګرام چې دی خاص کرکې د کشنیانو چې کوم بیماریانې دي چې موږ شری ورته وایو خاص کرکې د پولیو ده د نور نمونې چې په بچانو کې لږه پیدا کیږي د وینې کمی گردن تور بخار پلانا دا شان چې دی د پکشنیانو کې په یو حساب کې د پریمنټیبل دي او موږ دا کم چې ویکسینیشن کوو دا بر وخت ویکسینیشن چې کم کشنیان پیدا شي دا غسه د 15 سال پورې او بیا د پولیو غ د 15 کال پورې کشنیان ته ویکسینیشن وي پولیو ډراپ ورکې نو دا بچان چې دی بیا سره کیږي نه نو نور نه جوړیږي
شاغلی کاکړ د مندو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپل سیمه کې د روغتیا د ځای مرکزو د لارې او ماشومان ته بیل څه ځنډه حفاظتي ټکي هارو مرو ولګوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
په ننګرهار کې د وژل شو سرتیرو کورنۍ وایي چې د حکومت لخوا دوی سره شوې وادي نه دي پوره شوې. دوی له حکومت غواړي چې د وژل شو سرتیرو یتیمانو او کونډو سره دې کړې وادي پوره کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي هم دا مني چې د وژل شو سرتیرو د کورنۍ لپاره چې کوم حکومت کومې مرستو اندازه ټاکلې ده هغه د دوی ضرورت نشي پوره کولی. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
خستلال چې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د یو وژل شوي سرتیري ورور دی د اریزو له دوسیې سره ولایتي شورا ته راغلی و. نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید احمد بلال یو زوی څلور میاشتې بعد د هغه د مرګ نه پیدا شو چې حمزله نامه ده. یوه لور ده چې اته کلو ده او یوه ښځه ده او یوه زړه مورکۍ ده. دغه ته هېڅ توجه نشته. که د مسلم یار صاحب دفتر ته لاړ شو موږ ته دروازې بند دي. بغیر د ولایتي شورا نه والي صاحب غلام منګل ته راغلي یو ځل هغه سره ملاقات وشو. هغه هم وادي راسره کړي دي. وادي کوي عملي هېڅوک نه کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر هم وایي چې د وژل شوي سرتیري له کونډې او یتیمانو سره د دوی په غوښتنه چارواکو د مرستو وعدې کړې وي خو یوه یې هم نه ده عملي کړې.
زموږ سربازانو د وطن د دفاع په خاطر باندې قرباني ورکړې ده. دغه د بلال رور موږ ته ولایتي شورا ته بار بار راغلو. موږ سره چې کومې وعدې شوې وې چارواکو راسره وعدې کړې هغه وعده هم دوی دغې وعدې ته وفا ونه کړله.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم دا مني چې د وژل شوو سرتیرو وارثانو ته چې حکومت په کوم امتیاز قایل شوی هغه د دوی د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دی د ولایتي ادارې تر څنګ د ننګرهار پانګوال او شتمن خلک هم مسؤول ګڼي چې له دغو بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي.
هغه سرتیري چې هغوی د وطن د دفاع په لار کې د شهادت مقام ته رسیږي د هغو دپاره په قانوني لحاظ ځینې امتیازات شته. دا امتیازات نشي کولی چې د شهید کورنۍ د ژوند ټول اړتیاوې ورسره رفع شي. هم ولایتي اداره هم د ولسوالۍ په کچه مسؤولین او هم عام ولس او د دې په څنګ کې زمونږ پانګوال هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د هغو د یتیمانو روزنه پالنه خپل مکلفیت وبولو. زه فکر کوم چې دا هم اسلامي خبره ده او هم زمونږ باید خپل ټولنې هغه مدافعین چې هغوی د وطن د دفاع لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د هغو روح به مونږ خوشحاله کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د باس محمد عبید رپورټ تاسو سره د اوس تخبرونې په خیره کې د ګل ایاس نلند خبرونه اورو.
په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې تر سوې لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ازم کولو مخالفت کړی دی. د پیښور په تاما سټیډیم کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کانفرنس کې د هغه سیمو د خصوصو ځوانانو او د یادګون کارکوونکو ګډون کوي. د پاکستان د کورونا سر وزیر ویلي دي چې د فوج وایندې پر مېشه د بیانون ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال په بیان کې ویلي دي چې د پاکستان مېشت پیاوړې دي او غیر زموږه بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تربو لوک نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي. د فاټا سیکریټریټ تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدی د مومندو پړانګار کې د یو سرکاري سکول د ودانۍ پرانستې د سوري ته په وینا کې وی چې د قبایلي سیمو ماشومان په سکولونو کې بیرته داخلولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغیو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. هغه کینیډایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې پاکستان فوج له وسلوالو راخوشې کړې وه ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یوه ماشومه لور وژلې او په مېرمنې جنسي تیری کړی وو. تیره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسېدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه کسانو خلاف د کاروایي وکړل شي چې په دې ناوړه پېښه کې ککړ وي. د شام په اروقا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراټیک فورس ویان مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي 100 ساعته یا 100 ورځې ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی دی. نوموړي پرون د ایران په اړه خپل پالیسۍ کې ویل چې ایران په اړه نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کولو نه راګرځول دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار اکرام اسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.